مسید آزادی رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو ده. د خبرونه پر راپورونه کې راځي چې په افغانستان کې د ناامنۍ له پراخېدو سره ناټو وایي د اوږدې مودې لپاره به په افغانستان کې پاتې کیږي. نن جمعه ده، د تلیا میزان 18 د اکتوبر 9 پیل خبرونه کیږي. افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د طالبانو د مشرتابه خپل منځي اختلافات شای له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د ځنډ باعث دي. امریکا او متحدانو پرون له افغانستان د خپلو ځواکونو په ایستلو کې پر خپله پخوانۍ پرېکړه بیا کتنې ته لیوالتیا وښوده. د امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل سوي چې څلور کروز توغندي چې روسیې په سوریه کې ځینې اهداف پرې په نښه کړي وه په ایران کې لګېدلي. په افغانستان کې د ډیره نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د طالبانو د مشرتابه خپل منځي اختلافات شای له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د ځنډ باعث سي. جنرال جان کمبل پرون د کانګرس د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې وویل چې شاید دا ځنډ په څو راتلونکو میاشتو کې هم دوام وکړي، خو دا اټکل وکړ چې په سولې کې تر اویا پورې طالبان شای بالاخره له افغان حکومت سره سوله وکړي. کامبل ویل د فکر کوي چې د سولې خبرې به دوام وکړي، خو تر هغه وخته چې د خبرو اصلي خلک د سولې لپاره جرګې ته کښېني یو څه وخت شای ولګېږي. د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت استازو یوازې یو ځل په رسمي ډول خبرې وکړې، خو پر کندز د طالبانو له حملې او څو ساعته ولکې وروسته د دې خبرو د دوام په اړه شکونه رابرسېره سوي دي. امریکا او متحدانو پرون له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو کې پر خپله پخوانۍ بیړه بیا کتنې ته لیوالتیا وښوده. د امریکا د پوځ وزیر وویل داسې ښکاري چې واشنگټن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو مخکنۍ پرېکړه چې 1000 کسیز ځواک به د یو سفارت د امنیتي ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیستې ده. اشتن کارټر پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو لیوالتیا ښودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو پرېکړه وځنډوي. بلخوا د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ وویل چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پرېکړه نه ده سوې.
No final decision has been made.
د غوښتنې لپاره د ماموریت د مودې او ترنګوالي په اړه ورستي پریکړه نه ده سوي. هغه څه چې روښانه دي دا چې ناټو به له افغانستان و نوزي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناټو عمومي منشي وویل ناټو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د ترنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي، بل خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسأله وروسته له هغې رابرسېره سوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ. د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو چارواکي وایي په تیره یوه اونۍ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفان وژلي دي. د 215 اتل قول اردو په اعلامیه کې ویل سوي چې د تیره اونۍ په پوځي عملیاتو کې دغه راز 130 وسلوال ژوبل سوي، 180 کړي ماینونه هم کشف او شنډ کړل سوي دي. اعلامیه وایي دغه پوځي عملیات په کندهار، اروزګان او زابل ولایتونو کې سوي. د افغانستان ولسمشر د کندز ولایت د وضعیت د څېړلو لپاره یو هیئت وټاکه. د جمهوری ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په ارګ کې د کندز ولایت له بانفوذو شخصیتونو او مشرانو سره د کتنې پر مهال دغه اعلان وکړ. د اعلامیه له مخې دغه هیئت به د وضعیت تر څېړلو وروسته یو هر اړخیز راپور برابر کړي چې هلته څه پېښ شول او کومو اصلاحاتو ته اړتیا ده. ولسمشر ویلي د افغان ځواکونو پوځي عملیات به په شمال ختیځو ولایتونو کې تر هغو روان وي چې دغه ولایتونه د سختریزو وسلوالو له موجودیت څخه پاک سي. پر کندز ولایت وسلوالو 12 ورځې مخکې حمله وکړه او په دې ولایت کې 9 ورځې جګړه روانه وه. افغان کرکټ ملي لوبډلې د زمبابوې د سفر په لومړۍ تمریناتي لوبه کې د زمبابوې چیرمین 11 لوبډلې ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ د بیان مخې د لوبې په چا افغان لوبډل مشر وګټله او د توپ وهنې پریکړې وکړه. افغان لوبغاړو په ټاکلو 500 اورونو کې د 500 لوبغاړو په سوځېدو سره 325 منډې جوړې کړې او سیالي لوبډلې ته د 325 منډو هدف وټاکه. خو د زمبابوې چیرمن 11 لوبډلې ټاکلې هدف پوره نه کړی سوی او په 48 اورونو کې د ټولو 100 لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې 268 منډې جوړې کړې. ټاکل سوی د افغانستان او زمبابوې ملي ټیمونه د ټولو 500 یو ورځنۍ نړیوالو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه د روانې اکتوبر میاشتې په 14 نیټه وکړي. د امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل سوي چې څلور کروز توغندي چې روسیې په سوریه کې ځینې اهداف پرې په نښه کړي وه په ایران کې لګېدلي دي. دا چارواکي چې نمونې نه دي ښوول سوي وایي معلومه نه ده چې آیا د دې توغندیو چاودنو به کوم زیان اړولی وي که نه. دغه راز دوی د دغو توغندیو د لګیدو ځای هم نه دی ښولی. د روسیې دفاع وزارت دا ادعا رد کړې ده. مسکو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په کسپین سمندرګي کې د روسیې له پوځي کښتۍ څخه یې شپږویشت کروز میزایلونه توغولی دي چې د روسیې په شمال لویدیځ کې یې ځینې اهداف ویشتلی دي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون په سوریه کې د روسیې د پراخېدونکو پوځي فعالیتونو په اړه خبرداری ورکړ او دا په داسل کې ده چې دمشق د روسیې د نورو بمباریو په مرسته د پراخو مځکنیو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړی دی. د سوریې د وسلولو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال علي عبدالله ایوب پرون ویل چې دې حملو د اسلامي دولت ډله کمزورې کړې او له دې سره پوځ ته دا موقع په لاس ورغلی چې د ښارونو او کلیو د بیرته نیولو په مقصد پراخ عملیات پیل کړي. مسکو د لویدیز دا تورونه ردوي چې وایي د روسیې په بمباریو کې اصلا د ولسمشر بشر الاسد د رژیم مخالفان په نښه کېږي. د اروپا په چارو کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویکتوریا نولند ویلي چې امریکا به په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله پر دغه هیواد بندیزونو ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې د مینسک د سولې د پلان ټول مواد په بشپړ ډول عملي سي. میرمن نولند د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون په داسل کې دا وینا کوله چې په مینسک کې د فبروري میاشتې اوربند په تیره یوه میاشت کې تر ډیره نافذ و. د 2014 میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې د اوکراین د حکومت او د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو ترمنځ په جګړو کې نږدې 8000 کسان وژل سوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د اوکراین د کریمیا ټاپو د اشغال له کبله د 2014 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې پر روسیې لګیدلي بندیزونه به تر هغه وخته پر ځای پاتې وي چې کرملین د روسي ځواکونو ایستل ومني. میرمن نولند یادونه وکړه چې سپینه ماڼۍ د روسیې او روس پلو بلتون پالو عمل ته ګوري نه خبرو ته. د نوبل د 2015 میلادي کال د ادبیاتو جایزه بیلاروسی لیکوالې او تحقیقاتي ژورنالیستې سویتلانا الکسویچ وګټله. میرمن الکسویچ چې د پخواني شوروي اتحاد استبدادي رژیم له سختو منتقدانو څخه وه د شلمې پیړۍ د ځینو تراژیدیکو پیښو په اړه په خپلو لیکنو کې د عامو وګړو ورځنی ژوند تصویر کړی دی. په سویډن کې د نوبل اکاډمۍ د ادبیاتو د سرژنۍ جایزې د اعلان پر مهال الکسویچ د زغم او زموږ د پیر د جرأت مجسمه وبلل سوه. میرمن الکسویچ له دې اعلان وروسته په مینسک کې په یوه غونډه کې وویل چې په دې ویاړ کې یې ټول هیوادوال شریک دي.
زه خپل ځان د بیلاروس د نړۍ د بیلاروس د احساس د ټولنې او همدارس د روسی کلچر جز ګڼم. په ما کې د روسی کلچر یو خورا ځواکمن میراث شته او زه هغه څوک یم چې د اوږدې مودې لپاره مې په دې نړۍ کې ژوند کړی او طبعاً له نړۍ سره تړلی یم.
شپېته کلنې سویتلانا الکسویویچ د خپل ژورنالیستیک مهارت په وسیله د هغو لویو تراژیدیو په اړه لیکنې کړې چې په شلمې پیړۍ کې په بیلاروس کې پیښ سوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. افغانستان کې د امنیو له پراخېدو سره ناټو وایي د اوږدې مودې لپاره به په افغانستان کې پاتې سي. روسي استخبارات وایي داعش ډله هڅه کوي په افغانستان کې خپل فعالیت پراخ کړي. د کورنیو چارو وزارت نوې څېړنې ښیي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ملي پولیسو فعالیتونه او د وسلوالو مخالفانو تحرکات زیات شوي. علت څه دی؟ یو کارپوه وایي
جګړه هغه څه چې لازمه ده چې مدیریت یې هغه نه ده شوی. یوه نه سبب یې همدغه څه چې په افغانستان کې یو دوه سری حکومت ده.
په میدان وردګ کې یو ضربتي لشکر جوړ شوی. دغه ځواک د چا لخوا رهبري کیږي؟
دغه ضربتي لخکر امر د جګړې او د نورو فوق د اجتماع خپله د جنادوالي ته په د نظامي شورا رهبري په غاړه لري.
په کابل کې مدني فعالانو اوسنی حکومت ناکام وباله. نور مسایل هم څېړو. یو کلی زر ژغونه ډرامه وروسته د ډرامې پر موضوع ځانګړې بحث په همدې خپرونه کې اورېدل سي. ناټو پرون څرګنده کړه چې سمدستي به له افغانستانه ونوځي. خو د ناټو عمومي منشي د ناټو د غوړو هیوادونو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته د یادونه هم وکړه چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده سوې. له دې مخکې د جرمني دفاع وزیر هم ویلي و چې په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور دوام د افغانستان له وضعیت سره تړلې مسأله ده. احمد تکل او په دې باب نور جزئیات.
پر کندز د طالبانو له حمله یوازې څو ورځې وروسته امریکا او پناټو کې متحدانو یې له افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو په ایستلو کې پر خپله پخوانۍ بیړه بیا کتنې ته لیوالتیا ښودلې. د امریکا دفاع وزیر وویل داسې ښکاري چې واشنګټن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو مخکینۍ پریکړه چې له زره کسیز ځواک به د یوه سفارت د امنیتي ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیستې ده. اشټن کارټر په بروکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو دې ته لیوالتیا ښودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه وځنډوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناټو عمومي قماندان جنرال جان کیمبل ولسمشر باراک اوباما ته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره داسې طرحې چمتو کړې چې له مخې به یې زرګونه امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولټنبرګ د بروکسل د پرونۍ غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې، خو ده په څرګندو ټکو په ډاګه کړه چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي.
No final decision has been made regarding the duration of the rescue support.
د غوښتم لا تر د ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه ورستې پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناټو بل افغانستان ونه وزي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناټو عمومي منشي وویل ناټو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي او له بلې خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسله وروسته له هغه بیا رابرسېره شوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ او د څو ساعتونو لپاره د طالبانو په ولکه کې وو. د جرمنی دفاع وزیر پرون وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت دوام د افغانستان له امنیتي وضعیت سره تړلې مسله ده. اورسولا وان دیر لین پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل
If the Afghan people need for longer time our support
که افغانان زموږ ملاتړ ته تر اوږدې مودې پورې اړتیا ولري نو باید وګورو چې څنګه په دې برخه کې پرمختلای شو او دا چې آیا د اوږدې مودې لپاره هلته پاتې کېدای شو کنه. مشروطه څېړنه تر ټولو مهمه برخه ده. د ناټو عمومي منشي پرون د بروکسل د غونډې په پیل کې وویل چې ناټو د افغانستان وضعیت څاري او له سلا مشورو وروسته به په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور د دوام په اړه پریکړه وشي. ینس ستولټنبرګ زیاته کړه چې ناټو به نه یوازې په افغانستان کې روان وضعیت څاري بلکې د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا په اړه به هم څېړنه وکړي.
ومردل چې په افغانستان کې د ناامنۍ یو له زیاتېدو سره ناټو وایي چې د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. د داعش وسلوالې ډلې مشران هڅې کوي په نږدې راتلونکي کې د افغانستان په شمال کې خپل نفوذ زیات کړي او هلته د منځنۍ آسیا نورو هیوادونو او د چین د یوغور خپلواکې سیمې ته خپل نفوذ وغځوي. د روسیې د وسلوالو ځواکونو د استخباراتو رئیس دا خبره د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه په یوه جوړ شوي نړیوال کنفرانس کې وکړه. تفصیل له ملالۍ بشیر ناوري.
د روسیې د وسلوالو ځواکونو استخباراتي رئیس وایي د داعش مشران په افغانستان کې له اقلیتونو او تروریستي ډلو څخه د جنگیالیو د جلب او جذب پر پروګرام کار کوي. جنرال ایګور سرګون چې په مسکو کې د افغانستان د وضعیت په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې خبرې کولې وویل په افغانستان کې د داعش سره د یو ځای کېدو تمایل مخ پر زیاتېدو دی او په منځني ختیځ هیوادونو کې د یو اغیزمن عنصر په توګه د بدلیدو په حال کې دی. په همدې حال کې افغان امنیتي چارواکو په دې وروستیو کې د افغانستان په ځینو برخو کې د داعش حضور تایید کړی دی او وایي چې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې له تهدید سره مخامخ دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي صدیق صدیقی د روسیې د وسلوالو ځواکونو د استخباراتي رئیس د څرګندونو په اړه داسې وایي له بعد مرغه موږ له یو جدي تهدید سره مخامخ یو. په دې اړه چې حکومت د داعش له فعالیتونو دقیقه څارنه وکړي په امنیتي ارګانونو کې ځانګړې قطعې جوړې کړي او اوس مهال دغه ځانګړي واحدونه په شدت سره کار کوي. د اطلاعاتو راټولول او د داعش سره د مبارزې څرنګوالی د دې ځواکونو بنسټیز فعالیتونه او وظایف دي. خو د روسیې د نظامي ځواکونو استخباراتي رئیس جنرال سرګون د افغانستان په اړه کانفرنس کې د خپلو خبرو په دوام کې ویل ملي اردو او افغان ملي پولیس پر شو تجهیزات سربیره د وضعیت د بدلولو وړتیا نه لري. جنرال سرګون ویل په افغانستان کې سخت دریځ جنگیالیو د روان کال له پیله تر اوسه په 2100 حملو کې 4000 سرتیری او امنیتي ځواکونه او تر 2500 زیات غیر نظامی افغانان وژلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي رادیو واوري.
د کورنیو چارو وزارت نوي معلومات ښيي چې د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتې کې د ملي پولیسو فعالیتونه او د وسلوالو مخالفانو تحرکات زیات شوي. په دغه راپور کې چې پرون خپور سو، د تیر کال لومړۍ شپږ میاشتو په پرتله د ملکي تلفاتو کچه 15 او د وسلوالو مخالفانو مرګ ژوبله 6% لوړه شول شوې ده. یوسف خان زادران پر دې مسله رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د راپور لمخې چې پاغه کې د هیواد امنیتی حالت او د افغان پولیسو وضعیت څېړل شوی ښکاروي چې د هیواد د ځینو برخو د نیولو لپاره سږ کال د وسلوالو مخالفینو حملې بېساري وې. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقي د پنجشنبې په ورځ د دغه راپور د خپرېدو په مهال وویل چې افغان امنیتي ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې د مخالفینو ډېرې حملې په وخت سره شنډې کړې دي. له دې سره هغه وایي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ملکي خلکو ته اوښتي تلفات د اندېښنې وړ دي. ښاغلی صدیقي وایي چې دغه موده کې 2015 ملکی عام وګړي وژل شوي او نږدې زر تنه نور ټپیان شوي دي.
در شش ماه نخست نزدیک به 70% افزایش در تحرکات پولیس ملی افغانستان.
په شپږو لومړیو میاشتو کې د توریستي فعالیتونو په وړاندې د ملي پولیسو تحرکات 70% ډیر شوي دي. له بد مرغه په هغو تحرکاتو کې چې په همدې موده کې د دښمن لخوا شوي نږدې 4.4% ډیروالی ښیي. په همدې ډول بدبختانه په دې حملو کې چې د دښمن لخوا شوي ملکي تلفاتو ډیروالی 9.2% دی. سږ کال د پولیسو په تلفاتو کې هم یوه اندازه ډیروالی لرو. په دغه راپور کې د نظامیانو تلفات هم یاد شوي دي. راپور وایي چې د روان کال له پیله راهیسې 1518 ملي پولیس او 609 سیمه ییز پولیس وژل شوي او په همدې موده کې 2560 نور ملي پولیسو او 748 سیمه ییزو پولیسو بیا ټپونه لیدلي دي. دا په داسې حال کې ده چې همدا راپور د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د وسلوالو مخالفینو مرګ ژوبله نږدې 9000 ښیي. په راپور کې راغلي چې له دې ډلې 15545 مخالفین وژل شوي او 3102 نور ټپیان شوي دي. د دې راپور له مخې سږ کال په هیواد کې جنایي پیښې په ټوله کې 8% ډېر شوي چې ډېری یې بیا له کابل او بلخ څخه دي. د کورنیو چارو وزارت ویاند د مخدره موادو په وړاندې د پولیسو عملیاتو ته هم اشاره وکړه او وایي چې د روان کال له پیله د مخدره موادو په وړاندې 2280 عملیات کړي چې په نتیجه کې د کوکنارو او نشه یي توکو 1470 قاچاقبران نیول شوي دي. له دې ټولو سره سوال دا دی چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې ولې د هر څه ډیروالی. افغان کارپوان وایي چې د هر څه د وسلوالو مخالفینو په حملو کې ډیرښت په حکومتي دستګاه کې د واحد نظر د نشتوالي له امله دی. عتیق الله مرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جګړه هغه څه چې لازمه ده چې مدیریت یې هغه نه ده شوی. یوه سبب یې همدغه ده چې په افغانستان کې یو دوه سری حکومت ده او د دې حکومت هم قومانده یوه نه ده، نظریات یې یو نه دي. د دې دښمن ډېره زیاته استفاده وکړه او استفاده هم کوي.
افغان کارپوان وایي چې ورستی راپور ته په کتو نړیواله ټولنه باید یو ځل بیا د تروریزم د له منځه وړلو لپاره اقدامات جدي کړي او په دې برخه کې افغان ځواکونه یوازې پرېنږدي. دوی وایي چې افغان امنیتي ځواکونو د کندوز له جګړې ډېر څه زده کړي او د نورو ولایتونو د امنیت او د عمومي وضعیت د ښه کېدو لپاره باید ورڅخه استفاده وشي او په ټوله کې د افغان حکومت د نړیوالو تجهیزاتو په اخیستو کار وکړي.
د میدان وردګ ځای چرواکي د ضربتي لشکر د جوړېدو خبر ورکوي. د دې ولایت د ولی وین اتاوله خوګیانی وایي چې هڅه کیږي تر څو د ګډو ځواکونو قطعه چې ضربتي لشکر یادیږي د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد په مبارزه کې په اغېزناکه توګه وکاریږي. ستار فروغ له ښاغلي خوګیانی سره ټلیفوني خبرې کړې او په سر کې په میدان وردګ کې د ضربتي لشکر د جوړولو د هدف په اړه ورڅخه پوښتنه کړې.
دی وزنی مو خدابه چې اکثر وخت بکنه زینو پوستو یا زینو نورو سیمو باندې با ده مخالفین لنوری که دی ده ویل لنوری با حمله که دی کلبا چیز موگ دیوی قیدی ارکیا پیدا شوا چی ده ده حمله ده مخدیو پا مو خسیمی پا ورسیگی یا ده نور زوا کنو سر کمکی ووسیگی موږ به له ستونزو سره مخامخ کېدو یا به مرکز موږ له پټاکلي وخت قوته را سوله. دا قوې یوازینی هدف دا دی چې موږ هغه وخت کې چې کله مخالفین په ځینو سیمو باندې حملې وکړي د نورو قواوو سره د همکارۍ او د هغوی د تقویې په موخه او همداراز د ځینو سیمو چې هلته وسلوالو مخالفین شتون ولري د هغوی څخه د سیمو د پاکولې په موخه دغه قطعه مو جوړه کړه.
خوګیانی صاحب، په داسې حال کې چې محلي پولیس د امنیتي ځواکونو په څنګ کې په افغانستان کې فعالیت کوي، تاسو څنګه فکر وکړ چې د دې ضربتي لشکر د ایجادولو التیا سره په میدان وردګ کې
ګوري په هر ولایت کې په کافي اندازه قوتول لري ولې یو څه په خطو د استفاده نه کیږي پاتې مېز پولیس په خپل ځای کې ډیرا خدمت لري او خدمت تر سره کوي ولې دا حال کې چې موږ یو قوی ته چې هغه هم عملیاتي وسیږي هم د نورو سرتیرو د تقوی سبب وګرځيږي همدارس دفاعي سیستم کې هم به وسیږي دا چې یو قوی چې پاره کې ټول اورګانونه نشته نو لري په دې کې ملي امنیت ملي اردو امن نظم ملي پولیس همدارس نور اورګانونه پکې نشته نو لري موږ خو براله چې داسې وخت جوړ کړو کله هم چې ارګیا پیدا شي موږ له دغه قوی څخه استفاده کولای شو
تاسو سندز دادمن یاست چې دغه قوی نه دغه ضربتي لشکر نه خې استفاده وسی
موږ ډیر په دې باندې کار کړی دی په دغه قوی په جوړولو باندې شله دې قوی یغه تخنیکی برخي امنیت ایداري لوري تقویہ کیږي دغه قوت څومره روزنه کې دغه قوی سرتیری لري نور روزنه به هم ورکول شي ترڅو دوی په نوو تکتیکونو باندې هم وپوهیږي او د جګړې پر مهال لاغي هم ګټه واخلي موږ ان شاء الله دې ډاډ باندې یو چې اوس مهال لدې ورسته به موږ له مرکزی ادارې څخه خصوصا د دفاع یا کورنۍ چارو وزارت څخه چې بس په موږ وختونه کولې د قوی چې موږ سره دوی په جګړې حالات همکاري وکړي لدې ورسته به موږ دغه قوی څخه په ګټه اخیستنې
د کوم امنیتی ارګان لخوا دغه ضربتي لخر خطه رهبری کیږي
دغه ضربتي لخر امر د جګړې او د نورو فوق د استماع خپل د جناب ولی صاحب د نظامی شورا رهبری په غاړه لدی د غوی په لاس کې دی ولی تجهیزات او سمبالښت د خپل ارګان پر څنګه د ملي امنیت ادارې په غاړه دی
آیا ولی صاحب په دې حق له داخله دفاع وزارتونه او د ملي امنیت ریاست سره خبرې کړې ده
موږ خپل په ولایت کې امنیتي قوا او ډېر ښه همغږي لري د جناب ولی صاحب سره کله چې نظامی شورا د دغه قوي د جوړښت باندې کار روان کړی دی هماله امنیتي قومندانۍ له اړوند وزارت سره ملي اردو له دفاع وزارت سره همدارس د ملي امنیت ادارې له خپل اړوند او ملي ریاست سره خبرې اترې کړې او دغه لخوا هم په دغه ولایت کې د ډربن امنیت په موخه د جدید جوړولو هوکړه وسره شوې
د میدان وردګ د ولی وین اته الله خګنی و چې په دې ولایت کې د یو ضربتي لشکر د جوړېدو په اړه د ستر پروخ پښتنې ځواب ولې
شاهد الله ځلاند له کونړه په خپل پیغام کې لیکلی افغان دولت باید له افغانستان د پنګې د تیښتې مخه ونیسي په افغانستان کې باید ځوانانو ته د کار او روزګار او پنګولو ته د پنګونې زمينه برابر شي قدرت الله له کندهار لیکلی افغان دولت با ترڅو د امریکا او نورو هیوادونو مالی مرستو ته په تمامي افغانستان ته پکار دی چې خپل کورنۍ اقتصاد پیاوړی کړي او د نورو له محتاجۍ نه ځان وباسي فضل الرحمن عزیزی له لوګره لیکلی دی چې پکار ده په کندوز کې د بی پولې ډاکټرانو پرې وروختون د بهرنیو ځواکونو بمباري په جدیت سره وڅېړل شي محمد قاسم ځواک لیکلی پاکستان د افغانستان په وړاندې دوه مخه سیاست تر مخ بیایي له یوې خوا وسلوال طالبان غښتلي کوي له بلې خوا چیغې وایي چې له افغانستان سره مرسته کوي یو اوریدونکي لیکلی چې د زابل شاجوی ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخامخ ده
یو شمیر سیاسي او مدني فعالانو په یوه نمایشي حرکت سره د ملي یووالي د حکومت د خوشنونکي کلیزې په نامه د دې حکومت کلیزه ولمنځله په دې مناسبت دغو فعالانو پرون په کابل کې یوه غونډه جوړه کړې وه چې یو شمیر ځوانانو معلولینو سپینژرو او نورو پکې برخه اخیستې وه دوی ویل دا حکومت یو ناکام حکومت دی او خلک یې تیر ایستلي دي خان محمد سین او نور تفصیل
په داسې حال کې چې د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو سباند کال تیریږي خود حکومت پر دواړو مشرانو انتقادونه کیږي چې لخلکو سره کړې ژمنې عملی نه کړې د دغو انتقادونو د سرګندونو لپاره د پنځشنبه په ورځ په کابل ښار کې یو شمیر سیاسي او مدني فعالان ځوانان سپینګيري او معلولین راټول شوي وو او د یو نمایشي حرکت په اجرا کولو سره د حکومت پر کړنو انتقادونه وکړل دوی د انتخاباتو له پایل څخه بیا د دواړو انتخاباتي ټیمونو ترمنځ د جنجالونو د رامنځته کېدو په اړه یو تمثيلي صحنه جوړه کړې و چې دا سی وړاندې کړه دغه فعالانو خپل مخونه په نقابونو کې پټ کړي وو پر نقابونو د حکومت د دواړو مشرانو د انتخاباتو د وخت شعارونه لیکل شوي وو دغه فعالانو چې صحنې تمثیلولې خبرې نه کولې، خو هر پیغام به یې په مخصوصو حرکتونو سره د ملي یووالي د حکومت مشرانو ته رساوه. په دې لړ کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو، جمهور رئیس غنی او اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ سیاسي جنجالونه رامنځته کیږي او خبره دې ته رسیږي چې جان کیری راشي. جان کیری هسې پیلوي او غواړي چې دغو جنجالونو ته د حل لاره ومومي. د صحنې په پای کې جان کیری یو کیک چې د ملي یووالي د حکومت خواشینونکي کلیزه پرې لیکل شوې پرې کوي او جنجال پای ته رسوي. د تحول او تداوم او د اصلاحاتو او همپالنې د انتخاباتي ټیمونو غړي د کیک ټولې ټوټې اخلي او عادي خلکو ته هیڅ نه پاتې کیږي. د دغو نمایشي حرکتونو په یو بله صحنه کې د دواړو مشرانو د انتخاباتي کمپاینونو ژمنې چې له خلکو سره یې کړي پر یخ لیکل شوي او لمر ته کیښودل کیږي. د مدني فعالانو د دغو نمایشي حرکتونو په پای کې عام خلک اعتراض کوي او د حکومت د کړنو پر وړاندې راپورته کیږي. دوی خبرداری ورکوي چې که د دوی غږ وانورېدل شي ممکن حکومت له منځه لاړ شي. ځینې نور چې په ټولنه کې د مدني فعالانو دندې لري په مدني فعالیتونو لاس پورې کوي.
موږ له دې حکومته د اصلاحاتو تمه نه لرو. په نړۍ کې چې حکومتونه له ستونزو سره مخ کیږي انتخابات کوي او نوي حکومت ته لار اواروي.
مدني فعال مشتبه پایکان وای چې د دې نمایشي پروګرام د جوړولو هدف دا دی چې د خلکو غږ د ملي یووالي د حکومت تر مشرانو ورسوي. د وای کېدای شي جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله دا غږ واوري او له خلکو سره د انتخاباتي مبارزو ژمنې وریادې شي.
ما به باور هستیم که
باوری یو چې هیڅوک به زمونږ غږ وانوري او نه به زمونږ غوښتنې ومني. خو نن چې مو دغه غلی حرکت پیل کړ دا به مو لومړی هڅه نه وي. موږ به د تل لپاره د خلکو غږ پورته وساتو.
د غونډې ګډونوالو په پای کې د یو پریکړلیک په خپرولو سره د ملي یووالي د حکومت له مشرانو وغوښتل چې خائنان د محاکمه او هغه کسان چې د هیواد د ځینو سیمو په سقوط کې لاس لري مجازات کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
یو کلی زر ژغونه ډراما وروسته د ډرامې پر موضوع ځانګړې بحث په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ. اوس هم یو سیمه ییزه مسله څیړو. وروسته له هغې چې روسیې په سوریه کې د داعش په وړاندې کمپاین پر مهال د ترکیې هوایي حریم نقض کړ. د ترکیې ولسمشر ویلي هیواد یې کولی سي له نورو لارو طبیعي ګاز ترلاسه کړي او نور هیوادونه کولی سي د ترکیې لومړنۍ اټومي دستګاه جوړه کړي. نور جزئیات له فریبا ظاهر نه اوري.
سبا او یو شمیر نورو ترکی ورسپانو د ترکی د ولسمشر رجب طیب اردوغان له قوله لیکلی چې وای نسی کولای روان وضعیت وزغمی. دی وای د ترکی د هوایی حریم د سرغړونې په اړه د روسیې توضیحات ته قناعت وړ نه دي. د ترکی ولسمشر دغه زیاتوي د هغه څه په اړه چې پیښ شوي ډیر ناکراره دی، خو په عین حال کې کوم پلان نه لري چې په دې اړه د روسیې له ولسمشر پوتین سره خبرې وکړي. اردوغان وایي دا هغه څه دي چې روسیه باید فکر ورباندې وکړي. که چیرې روسیه د ترکیې په جنوب کې د اکویا اټومي دستګاه جوړه نه کړي، یو بل څوک به دا کار وکړي. ترکیه په 2013 کال کې د روس اټوم په نوم روسي دولتي شرکت ته اجازه ورکړه چې د ترکیې په جنوب کې څلور اټومي ریاکتورونه جوړ کړي چې د 1200 میګاوټ برېښنا وړتیا ولري. خو تر اوسه د دې پروژې د پیل لپاره کومه نیټه نه ده ټاکل شوې. ولسمشر اردوغان وایي ترکیه د روسیې د طبیعي ګازو لومړنی مصرفونکی هیواد دی، نو د ده په خبره روسیه به د ترکیې له لاسه ورکولو سره له لویې ناکامۍ سره مخامخ سي. هغه زیاتوي که اړتیا وي نو ترکیه کولی سي له نورو لارو طبیعي ګاز ترلاسه کړي. بلخوا ناټو چمتووالی ښودلی چې خپل ځواکونه ترکیې ته ولیږي څو د ګواښونو په وړاندې د خپل متحد دفاع وکړي. دا خبره د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ نن کړې ده. نوموړي نن په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو تر غونډې د مخه د خبره خبریالانو ته وکړه. دی وایي موږ په سوریه کې د روسیې د پوځي حضور یو دردونکی ډیروالی لیدلی دی. موږ به وروستي انکشافات او د ناټو پر امنیت هغه اغیزې وڅېړو. دا موضوع په ځانګړي ډول د روسیې الوتکو له لوري د ناټو د یو متحد د هوایي حریم په نقضولو کې څرګندېږي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په سر کې د سوریې پر روان بحران خبرې کیږي. ستولتنبرګ دغه راز په سوریه کې د روسیې د پوځي مداخله په اړه اندېښنه ښودلې ده. دی وایي ناټو باید د امریکا په مشرۍ په څو جبهو کې کار وکړي.
We are facing many challenges from many.
د وی موږ له څو اړخونو له بیلابېل ستونزو سره مخامخ یو. جګړه، بې ثباتي، ناامني او د کډوالو بحران چې د ناامني او غمجنه پایله ده. ټاکل شوی د امریکا دفاع وزیر اشتون کارتر او د ناتو متحدین به هم د سوریې د روان حالت په اړه خبرې وکړي.
له دې سره اته نیمه بجې کېدونکې د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي. په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي چې د طالبانو د مشرتابه خپل منځي اختلافات شاید له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې د ځنډ باعث دي. امریکا او متحدانو یې پرون له افغانستانه د خپلو ځواکونو په ایستلو کې پر خپله پخوانۍ بیړه بیا کتنې ته لیوالتیا وښوده. د افغانستان په جنوب کې د ملي اردو چارواکي وایي په تېره یوه اونۍ کې په پوځي عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفان وژلي دي. د افغانستان ولسمشر د کندز ولایت د وضعیت د څېړلو لپاره یو هیات وټاکه. افغان کرکټ ملي لوبډلې د زمبابوې د سفر په لومړۍ تمریناتي لوبه کې د زمبابوې چیرمن 11 لوبډلې ته ماتې ورکړه. د امریکایي چارواکو له قوله په راپورونو کې ویل شوي چې څلور کروس توغندي چې روسیې په سوریه کې ځینې اهداف پرې په نښه کړي وه په ایران کې لګېدلي. د اروپا په چارو کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې ویکتوریا نولان ویلي چې امریکا به په اوکراین کې د روسیې د اقداماتو له کبله پر دې هیواد بندیزونو ته دوام ورکړي. د نوبل د 2015 میلادي کال د ادبیاتو جایزه بیلاروسي لیکوالې او تحقیقاتي ژورنالیستې سویتلانا الکسویویچ وګټله. دا خبرونه لنډیز مو له ازادي رادیو واوریدل دي او نور خبرونه تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای سي چې ادرس یې ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. یو کلی زر ژغونه ډراما اوس خبري جوړسته د ډرامې پر موضوع زنګړې بحث اوریدل سي چې یوسف خان زدران به کوربوي.
یو کلی زر غاګونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیرې برخه کې مو وورید چې ګل محمد لا هم د لارې پوجدو کې کړهونه غالي راځي. په دې برخه کې وورو چې د قاچاقبر او ګل محمد ترمنځ اوس تلنجه ده.
هلای هلای زر له موټر را کوشي نور لار پیاده شو. انا زرشا تنت چرتوي
اوف دي وخکم بیا فکا بيد اشوا ممه ټيلا کوي يم خدا تور ته يارو ګورا بل دستا سي ټيلا کوله تو ګوري ګل محمد لاس دې راکا را را
انا زرشا نور تو خبر نه وي پاتي
څه کوي سازره د چنو نفر بم لا پاتي وي او سامده موټر کا معنی ناشته وي
هر نه خره نازو نه مکوا اورا خو نه روان
خره ورسې کړم باندې وي کنه زه چیرته راتل
دا سره رختي اوه دا خو سر دادا کو چې سختي به نه وینم
او سم درته وایم چې هیڅ خبره نشته او بیا د ستونزو مخه خو زه نشم نیولای
اورا کیکا غلشه ګلوغه خبر ډیر مور سره ودا کدا سه غړې شوی ونه لري زو ته به څنګه خطا ایستلی وای
او دلته څنګه تکا تور ته یاردا عزیز اوس بدلته د شپې څو بجې
اخو مو زه ولکه چې خطر ده دی غړشه
څه وای کومه خو
دا بیگ در سره واخله انا چابک شه
دا څه دی په مخ په لغوټه درنه ده
واخله وایم که غواړی چې له دې ځایه ژوندی ووځي نو دا زما بیګ در سره واخله ګوره پام دې پېوي
دا ولې دومره دروند دی دې کې څه دي زه یې نه وړم
نه یې وړې ته په خپل زړه په قاچاقي لارو ځې او قاچاق نه وړې که یو یې نه سي همدلته به دې په دې غره کې پرېږدم
نه نه ما یوازې مه پرېږدی وړمای وړمای راکه
هېر وره که ګیر شې بیا یې ته خلاصوې دا خو د دومره عمرم نه دی تو خود دخه برابر عمر یې کنه پاتم یو بیگ در کوم چرت مو واه
اغه لک دی وډارو چې در سره وې منل حلم ګولا مانشه ډارا ولای
کله چې دې پیسې واخستي اغه وخت به دې دا فکر کړی وای
څه پیسې کمی پیسې تا نه خو مې پیسې نه دی اخیستي
زمانه خو دې پیسې نه دی اخیستي
خو کلاشم خان یا دلاور خان نه دې ما اخیستې دي، هسې نه دې درکړي.
ښه دلاور خانه، تا ویل چې مقصد ډله به پوره شي، تا قاچاق تېرول په ما باندې.
ملانګه
څه څوک یې؟
وای زه د بدمشه والی وډار شوی،
هسې په فکرونو کې ډوب شوی وم. ستا همداسې غږ دی لکه د غرمې توپ.
زه د بدمشه نه، زه څه خبر وم چې ته د فکرونو په ټالونو کې زانګې. زما سودا په کار وه.
له سهاره راهیسې هېڅوک هم سودا پسې نه و راغلی.
ښه، زه د بدمشه ته د بې سودایۍ په چرتونو کې ډوب شوی وې.
هو همداسې دی، ما ویل دکان کې به نور مالم واچوم.
زه د بدمشه مخکې د ګل محمد دوی د کور سره تېرېدم. یاره دروغجن دی نشم، یو لس تنه خو یې د دروازې شاته ولاړو.
څه خبره وه؟ خیریت و؟
خیریت و، هغوی د ګل محمد له ورندارې نه مستې او اچار اخیستل، او د چا خو بله هګۍ هم په کار وي.
رښتیا وایې؟
وای زه د بدمشه تا ته دروغجن ښکارم.
خدای دې نه کړي، ښه تکړه ښځه خو ده. اوس لا دا د ګل محمد خارج ته لاړ، د کور ټول مصارف یې ورینداره ورکوي.
زه به یو مشوره درکوم، خو زه د بدمشه چاته به نه وایې چې دا خبره ما درته کړې. د بیبي ترور له غوسې نه ډېر ډارېږم.
ښه ښه، نه وایم چاته.
زه د بدمشه وایم دا د ګل محمد ورینداره چې د اچارو مستې او هګۍ خرڅوي، دا ټول ته ورنه واخله.
زه ورنه واخلم؟ ښه نو بیا
په خپل دکان کې یې خرڅوه، د دې شیانو تر څنګ به د نوره سودا هم کېږي.
ښه مشوره خو ده.
بس ته یې پر یوه ځای ورناخله، په پاو نیم پاو یې په خلکو خرڅوه، کار به دې جوړ شي.
نو بیبي ترور به دا خبره راسره ومني؟
زما یو ویل و، زه د بدمشه نور نه تپوشه او کار دی.
بیبي ترورې، د ګل محمد ورور ځای دې زرغون وي، د تګې له خیره څو ورځې شوي؟
ای لورې، نن یو ډېر ښه مده لورې.
سفر دی په خیر وي بیبي ترورې؟ څه احوال یې نه دی راغلی؟
نه اجرې، څه احوال یې نشته، خوب مې بیخي له سترګو تښتېدلی، ډېره ورته په اندېښنه یمه. زما خبره خو یې هېڅ وانه اورېده.
هو پوهېږم ته راضي نه وې، خو بس اوس چاره څه ده؟ دعا ورته کوه چې په خیر ورسېږي.
ای پنځه وخته لمانځه کې خو څه چاره شېبه دعا ورته کوم. خبرونه کې خو هره شپه د هغو خلکو مرګونه یادوي چې په غلا نورو ملکونو ته ځي.
نه دې ملامتوم مور یې، موږ خپله چې هغه شپه خبرونو کې واورېدل. ګل محمد ته مې دعا وکړه چې په خیر دې ورسېږي.
خیر وسې، ټول خیر وسې. نازې لورې څه شو، چای تیار نه شو؟
بیبي ترورې چای څه کوې؟ همدا اوس چې راتلو مڅکه.
څه انځر او بادام به درته راخلو، خو یو تش چای دی اجرې.
نه خیر یوسې، مونږ ځو. دا یو څو دانې د تناره کلچې مې درته راوړې.
وی لورې، هماغه راتګ مو هر څه و زما دپاره، دې کلچو ته نو څه حاجت و؟
نه ولې نه، حق و چې ډېر څه درته راوړي. نه نه شو، نه حق و چې ډېر څه مو درته راوړي وای. ډیرو بخې، چای وزنډېده.
هو دا ولې لورې، تاسو کېنئ اوس خو بله چای را سره وڅکئ. تاسو کېنئ کېنئ، اوس خو چای راوړئ.
نه لاړ به شو. هو تللی نه شئ، هغه ما نن تنور نه واچولی، جوش اوبه نه وې. کېنه زر لښتې چې نازیه خفه نه شي، یوه نیمه پیاله چای به وڅکو بیا به ځو.
ښه کې به نو. نازیه څنګه یې د کارونو سره دی؟ اوس خو د کور خرج او جنجالونه ټول تاسو ته پاتې دي.
وی لورې، نازیه انګور مې ډېره ستړې ده، خدای پاک دې د دنیا او آخرت ښه کړي.
آمین.
څه خو یو بلګام هم نشم اخیستی.
څه خبره ده؟ ولې کېناستې؟ ولکه
نشم تلی، پښې مې درد کوي، بېخي راپسې مړې شوي دي.
چکسه ډېرې نخرې مه کوه.
نخرې به ولې کوم؟ نشم تلی وای.
نه قاچاق بر سره خارج ته تک سیلو تماشه در نه ښکارېده. چکسه ډېر وخت نه لرو، پاڅېږه چې ځو.
هی هی الحمګله، تا خو ویل چې داسې به واسه ورسېږو لکه د مور په غېږ کې ماشوم. اوس بیا داسې وشو، کله وایې وږی، کله ډارېږئ، کله ستړی. که مو همدا شی برکت ونه کړه بیا نو همدلته به په غره کې پاتې شئ. زه نور وخت نه لرم، زه لا مو مل شه ګوره، زه ځمه درنه. زه
څنګه
اوس مونږ چېرته لاړ شو؟ مونږ چېرته یو؟ نو ډېرې خبرې مه کوئ، روان شئ. څو دقیقې وروسته بیا آسونه کرایه کوو.
وای خدایه، زنګنونه مې بیخي نه خلاصېږي، خو صبر وکړئ.
المر له غر نه پناه شو، تیاره کېږي را باندې واله کنو. جګ شئ کنه پرېږدم هم چې ځناور م وخوري.
وای خدایه، سپاس مې وکړه.
راجګ شه، راجګ شه، راکلاس. آفرین شه،
خیر
زما کروکلاس ته.
اوف، دا څه بد بوی دی! هغه د بوړي بوی دی، هلته وګورې.
مه ورګورې، هغه غریب نیم لیوانو خوړلی دی.
څه وایې؟ اوس په موږ پسې رانه شي. هلې،
دا هغه کسان دي چې یا لیوانو خوړلی دي، یا هم ډزې پې شوي دي، او یا هم کوم بل څه ورباندې شوي. راځئ لاړ شئ. شاباش.
بیا خلکو څنګه په دې حال کې پرېښه؟ خدای دې موږ له دې حاله وساتي.
یعنې دا شیم کېږي چې څوک په داسې حالت کې پاتې شي او نور ورنه لاړ شي؟ هر څه امکان لري. زر زر راځئ، زر زر راځئ چې ځو، زر زر راځئ. هله،
کاشکې مې دا بیا قی نه کوله او نه راتلم. له دې نه خو همغه بېکاري کوه. ای بیا هغه پیسې، پیسې پسې دې بالا. اوس معلومه نه ده چې جوړ او ژوندي به ورسېږو که نه. وای شکر خدا، شکر هغه دې اسان، هغه دې.
راځئ راځئ، راشئ. دا غر ډېر لوړ دی، نه شئ ورختلی. پر اس به ور وخېژو، یو اس باندې به دوه تنه ور وخېژو.
زما پښه خو بیخي ډېره ژوبله ده، نه شم ختلی. یو څوک وږه راکوي. ګل ماما ده، مرسته را سره وکړه.
جش راکله. افرې افرې
افرې. ګل ماما
زه اوس ته پر یو اس لاړ شو. عزیزه وروره، ولې دې زه ممکن عزیزه، دا غر خو ډېر لوړ راته ښکاري. اسینه له اس سره یو ځای را ولغړو.
خدای دې نه کوي،
حرکت وکړي. هله زه درنه ورک نه شوم. ګورئ غر هم تور دی، هوا هم تیاره شوه. تالو ته مو ګوره چې زما هس هم تور دی. پاپ وګوره هلکانو. ښه
زه خیر دی، جامې دې سپینې دي. کم اس ورک کړ تا نه ورکوو. خپل هېواد په یو اس پور دی او مونږ ته ګوره.
وای وای وای، ومې نیسې. کنه تلی ګوره، خو په خو نشي تلی. ستان په رسم ځان نشي کولی. هلی شابک شئ، زر راشئ، ځان وباسئ، زر شئ.
دا زده رادیو خوګوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. نن جمعه ده او تاسې د یو کلي زر غږونو ډرامې د لړۍ 119 برخه واورېده. تر 9 بجو پورې بیا زه یوسف زدران درسره یم چې په دې خپرونه کې د ډرامې څخه په یوه ټاکل شوي موضوع ستاسې نظرونه اخلو او د میلمه له تجربو هم ګټه پورته کوو. په تېرو څو اونیو کې موږ په دې وغږېدو چې ولې ډېری افغان ځوانان غیر قانوني کډوالۍ ته مخه کوي. په دې مو هم خبرې وکړې چې څه کول پکار دي او دا ځوانان له کومو ستونزو سره مخ دي. نن یو ځل بیا له داسې چا سره خبرې کوو چې اروپا ته روان شوی و. دی به مونږ ته د سفر کیسې کوي او دا چې له کومو ستونزو او راحتونو سره مخ و. ښاغلی تواب خان، ستړی مشي بیرته وطن او زموږ سټوډیو ته بخیر راغلی. او مهرباني، دا یو ځوان نه دی چې د دې لارو څخه خبر دی. تاسې اوریدونکو هم حتما په دې اړه ډېر څه لیدلي او یا مو له خپلو دوستانو اوریدلي دي، نو نظرونه مو راسره هم د اوس په 0999235540 بله شمېره 0928225550 شمېرو زموږ سره شریک کړئ او د نورو هیوادوالو تر غوږو یې ورسوئ. تواب خان ډیر بخیر راغلی بیرته خوشحاله یو چې وینو دی او بخیر او سلامت راغلی څنګه و د اروپا سفرونه څنګه لاړې څه مشکلات و څنګه دې اراده وکړه بالاخره
خیر اوسې بس دلته ښکار بارم نه و بس مونږ وای ما ویل چې زو بس اروپا ته بس دلته مې پاسپورت واخیستل او ایران ویزه مې واخیستل او تر ایرانه پورې هوایي لارم بیا هغه نه بعد بیا ما یو قاچاقبر واخیستل بیا قاچاقبر چې مې واخیستل بس حرکت مې وکړې بس قاچاقبر اول ویله چې مونږ تاسو په بس باندې بوزو بس تر یو ځای پورې بس هغه خبره هم رښتیا نه وته بس مونږ دغه یو څه وی ورته موټغته موټر چې د ریک چې پکې بوزي کنه
لارې موټر
په هغه کې مونږ واچول او ډېر کسو بس یو سوله دوه درې ساعته لاره په همدغه موټر باندې مونږ لارو او بیا هغه نه بعد بیا هغه موټر نه ښکته شو یو بل موټر وو او سر یې سوه تارپال وه بس یو دیارلس سوه ساعت بس همداسې په هغه موټر باندې مونږ حرکت وکړې
تاسو ته اول ویلي وو چې تاسو ښایسته
موټر چار سره چار دي داسې دي داسې دي او بعد له دې نه بیا هلته مونږ بس لس بجې وه چې مونږ ښکته شو بیا همالته ناست وای تاسو دلته کینئ او دشت وه ډېر مردار وه بس یو کور وه بس ویم دلته کینئ مونږ تاسو ته اوبه راولو داسې او داسې بس هغو لاره تر ماښامه پورې رانغلی مونږ هر څه چې ورته زنګ وویله چې راشي چې مونږ تږی یو وږی یو بس وایي صبر وکړئ چې دلته پولیس ده او داسې ده تر څو چې شپه شي بیا مونږ راځو بیا بس مونږ همالته ناست وو بس
یعنی مواد په خپل وخت درته نه رسېدل یا اوبه به تږي به وه یا به ډوډۍ وه
هو مواد رانغله بس مونږ همالته ناست وو چې
تواب خان ستاسو سره خبرې کوو ځکه تاسو به مونږ ته خاطرات وایې په دې خاطر باندې چې نور افغانان هم خبر شي اما یوازې ته نه لکه مخکې ما چې ویلې ډېری ځوانان په دې لار تللي دي نو مونږ د اورېدونکو نظرونه هم اخلو لومړی اورېدونکی ذبیح الله دی د زابل نه مونږ سره اړیکه نیولې ذبیح الله مهرباني په خیر راغلی خپرونې ته ستړي مه شئ او لطفا په کومه موضوع چې خبرې کوو که خپل نظر راته ووایې
السلام
علیکم او ستاسو مهرباني
تقریبا څلور سوه نفر ویلو بیا دغه دغه ته وختلو نو دغه چې سلام
ستاسو آواز لږ ډیر خراب دی خو بیا هم تاسو لږ ستونزه چې یاده وکړه چې مونږ څلور سوه نفر یو څو نفر دا مو اوریدل او تاسو مونږ ته په غږ ثبتون کې ماشین کې هم غږ پرېښه او هلته به هم اورو بیا ستاسو نظرونه یو بل اوریدونکي هم اخلو چې دوی له کوم ځای نه اړیکه نیولې او څه خاطره لري له سفر څخه مهرباني ستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده له کوم ځای نه یې او لطفا خپل نظر مو ووایه د دې اوریدونکي فکر کوم پیسې خلاص شوې تلیفون اړیکه وشلې ده ما یو بل اوریدونکي هم لرو مهرباني تاسو خبرې وکړئ بلې لطفا د راډیو غږ مو بند کړئ او موږ سره د تلیفون له لارې خبرې وکړئ مهرباني ازادي راډیو ده بلې زمونږ غږ اوري دا اوریدونکی هم په لاین کې وښه تواب خان ستاسو بیرته تاسو ته راځو تاسو لطفا تاسو ته ژمنې داسې درکړ شوي چې تاسو به راحت رسېږئ بالاخره تاسو غوښتل د ترکیې په لورې لاړ شي حتمن د ایران په ترکیې په لورې باندې دا سفر څومره و په څومره ورځو کې تېر شو څنګه و
والا دا سفر خو ډېر و بس مونږ دوه شپه او دوه ورځې سفر وکړې تر څو چې مارس ته راورسېدو چې هلته د موټر لاره خلاصېږي په خپې ځي په غرو بیا هلته مونږه بس په غرو یو ساعت لاره ده یو ساعت لاره ده یو ساعت بعد تاسو ترکیه ته ځئ بس هماغه ترکیه ته رسېږي بس مونږ غره شروع شو به شپه وه چې مونږ حرکت وکړې یو ساعت دوه ساعت دوه ساعت لاره درې ساعت مونږ لاره په غره تېر کړې یو غره خلاص شو بل غره بل غره او څوک کېناستیم به نه شي څوک چې کېناستو بس قاچاقبر راغلی چې جیک سله په لاره لاړ شه چې بیا دلته پاتې کېږي او داسې ده او داسې بیا مونږ حرکت کوله بس دغه څه ته راورسېدو نقطې صفري ته
او د چې دې ځای ته رسېږي نور به داسې بیا اورو اما عبدالقادر اخلو هغه هم زموږ سره د زابل نه اړیکه نیولې لطفا عبدالقادر لږ زر خبرې وکړئ په خیر راغلی خپرونې ته
ډېره زیاته مننه ستاسو تاسو ستاسو ټول میلمه او خدمه عبدالقادر تکین د زابل ولایت څخه شهري موږ وګورو نه کلام چې زما د محترم مور څخه میلمه ده په افغانستان کې ترغه ختم نه ترغه هدم نه امنیت دونه خراب نه دي کډوال زابل ته وګوري هغه د کار او غریب ځوانان تر ډیره حده کډوال او مهاجرت نه کوي مثلا پر ډیرو سختو حالاتو باندې دي په لاس کې څه لري ما په نظر اوبس ما غوښته خدای چې باید دغه ځوانان د کار موخې وسایل شي بل دغه ځوانان چې په لاس کې څه پیسې لري کولای شي د هیواد په نور ښایتونه کې هغه څه د کار موخې ځان ته مسایل کړي بل شر لپاره کار په دغه سختو حالاتو کې د چا سره د مرګ غوښ تړلې وي یقین دی چې دولت د دولت لپاره دغه ارزښت ډیر مهم څه پکار دي بل دوی لپاره دا پکار دي چې دغه د هیواد په بل ولایت کې یا مثلا د پوه د لګړو څخه وزارت ته ورسي یا مثلا د ځوانانو مورینیت ته ورسي د تاسو کلتور په وزارت کې هڅه دی کولای شي چې د پښتون په هیواد په پونتو وایي هڅه د سویل شي دا به زما په نظر تر دې څوک په کار کې راوځي او د مرګ واښه مستولې تر دې بدل شي چې تعلیم د لپاره چې په
عبدالقادر مهرباني تاسو خوشبینه یې په دې اړه باندې چې همدلته پاتې شي خپل کار وکړي او خپل وطن خپله جوړ کړي همدلته ژوند سوکاله تیر کړي یو بل اوریدونکی هم اخلو مهرباني تاسو هم خپل ځان معرفي کړئ او کوم ځای نه اړیکه نیولې مهرباني بلې زموږ سره خبرې وکړئ مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستاسو نوم او کوم ځای نه اړیکه نیولې
جمان یم لمرهار
زمان مونږ په دې خبرې کوو چې ځوانان خارج ته روان دي تاسو به څه پیغام لرئ تاسو هم کله داسې اراده کړی تللی یې کوم ځای پورې سفر کړی دی چې لستون سره مخ وي کنه
نه الحمدلله دا اراده نه ده کړې خو ملګری می ډیر تللی دي او هغه ته ما په ډیر لارښوونې کړو چې خپل پانی له لارې مې تاسو ته توصیه کړې او چانه را سره مننه البته لملګرو نه مې چې کوم خاطرې اوریدلې دي په غوې چې کوم مشکلات تیر شوی دي نو هغه
کایوه خاطرې راته وې چې دوی کوم لوی ستونزه درته یاد کړی یا کخه خاطرې بیا هغه او کترخه بیا هغه
ترخی دي
او ټول ترخی دي معلومه ده او مهرباني
او لکه همدغه توجه چې لري همدغه زیاتې بدې خاطرې دوی د ایران او د ترکیې له مامند لري چې د یو سات دو سات سفرونه ویلي حتی زما ملګرو شل سات درو سات او ول سات ته مزونه کړی او دا چې لکه تاسو چې سونو دا مسلې مالته نه وي پکې هم دا د مړو جوړونه دوی لیدلې ډېر وحشتناک حالتونه دي بيخي بیانولو نه دي او د رمي هم دا یو نظر لمن د ترانس ته دا برخه تاسو یو څور وحشتناک جوړه کوي حالته په ګراوند کې کتن هم د ماشومان اوازونه شته خو
مهرباني خیر اوسه ستاسو نظر وو په دې اړه به توپ خان نم پوښتو مونږ دا موضوع په فیسبوک کې هم شریکه کړې و تاسو کولی شئ زمونږ فیسبوک پاڼه خوخه کې ازادي رادیو زمونږ فیسبوک پاڼه ده که تاسو پیدا کړئ نو پیدا کولی شئ ګڼو اوریدونکو مونږ ته نظرونه پریښي دي که وخت نور به مو وایو اما شهاب وردګ لیکلی دی چې زه شهاب د وردګ ولایت فعلاً جرمني کې اوسېږم لار خو ټوله خطرناکه وه خو یوه خاطره چې تل راته یادېږي د بلغاریا په جنګل کې چې قریب دوه دېر ساعته پیاده مزل مو کړی و او ټول ملګري نور د مزل څخه ډېر ناتوانه شوي وو یو اغزان جنگل کې چې ډیره سخته تیاره و او رڼا مو هم نشوي کولای د برکی اغزان سیمونو څخه تیر وو هلته د زناورو اواز شو مونږ نور څه وس نه وو پوره یو بل ته نږدې کېناستو یخ هم ډیر وو لباسونه مو هم لامده وو صرف الله جل جلاله کومک مو غوښته دوه متره راته نږدې شول چا ژر آیت الکرسی ویله او چا په اغزیدار جنگل کې لار پیدا کوله ټول سفر کې مو د ژوند امید نه درلود تاسو هم دا دیو اوریدونکو البته دیو چې نظر فیسبوک شریک کړو تاسو د ژوند امید څومره باقی وو د سخت لارم چې کتلې
هلته چې مونږ په غره تلو نو دې لاره خرابه او غره ډېر جیک جیک وه او یو دوه درې کس همالته غره کې پاتې شوه نور حرکت نه شو کولی بس همالته پاتې شو.
د ځناورو اوازونه چې وو که نه غر لږ محفوظ شانتې ښکارېدو؟
نه غر لږ محفوظ او ځناور هلته نه و نو لاره ډېره خرابه وه هلته یو دوه درې کسه پاتې شو همداسې چې خدا چې هلته مړ شو څه شو بس نه پوهېږو مونږ بس مونږ حرکت وکړې بس نقطې ماښام وو بس نقطې صفري ته چې را ورسېدو مونږ بس قاچاوار ماته وویل ټول ته وویل چې اووه پنځوس کسه وو مونږ ټول وایي تاسو دلته صبر وکړئ زه ځم هلته ترکیه سره خبرې کوم چې مارس پرېږدي او مونږ حرکت کوو بس همداسې و مونږ ناستو بس بېرته قاچاغبر راغلی وایي ګزمه راغلې د ایران هلته موټرونه تېرېدل سرکو باندې غر د خود ګزمه تېرېږي مونږ ته وایي بېرته حرکت وکړئ مونږ بېرته همدومره غره چې مونږ راغلی وه بېرته مې واپس حرکت وکړې خپل ځای ته
بېرته
همدا لاره په دغه غرو باندې پیاده ووهله بس هلته پیاده ووهله بیا سهار شو لس بجې لس بجې سهار شو بېرته مونږ بس حرکت وکړې وایي شپه مو په غره تېر کړو ډېر هوا سرم وه بس یخني م وه بس قاچاغبر لاړو مونږ همالته بس تېر کړې
او دا ستونزې خو دي لکه شاه بردک چې د جرمن نه لیکلو هغه خو اوس رسېدلی دی خو بیا هم یعنې ګیله لري بیا هم ستونزې ورته یادې دي زمونږ ګڼ نور اورېدونکي هم په لاین کې دي یو بل اورېدونکي اخلو دا چې د کوم ځای نه هم اړیکه نیولي او څه ویل غواړي عبدالمالک دی مهرباني عبدالمالک څه به ویل غواړې بیکاری وی دلتا ستونزو پاړه باندې خبرې تم چرته تلای کنه په خپل هیواد کې پات شوې ته
څنګه خلری اکثر مشکلات پیښې جوړه شوې ده مګر دا جدي بار لا خلک نږدې نه د مو په وطن کې هم دا خلک صاحب د شو کې سره ټوې درځي چې لاس به کوئی شوبا وو به کې ګرګې د سره بغاټه کې به مثال سره پاتې وي دا غشب نه پاره دې خلک سره تړون سره کې د مو په منځ کې کې جناب
مو دالي دوی تل ته شي تیار ښکاري مهرباني ستاسو نظر او لورزګان نم شریکو تواب خان ستاسو خو ویلې چې تاسو بیکاره وی او دلته ستونزه وه په دې اړه راته ووایې مخکې زمان یو ورور له جلال آباد نه ویلې چې ښځې ماشومان دا هم په دې سفر کې دا هم تاسو لیدل حتمن د دوی وضعیت کې لږ تصویر کې
مونږ بس هلته چې مونږ حرکت وکړې خو درته څه وایم چې هلته مونږ ایرانیان واخیستله بس نقطې صفر کې هلته مونږ په ورځ حرکت وکړې بس ایرانیان واخیستله بېرته مونږ رد مارس کې او ډېر جنجال مو ولیدل و هلته کله اول چې نیسي ډېر وهي بیا ځي هلته زندان کې اچوي ډوډۍ چی نه راکوي درته
یعنې که حکومت هم ونیسي که عام خلک
ونیسي حکومت او عام خلک هم شته په کې په غرو کې شته چې نیسي هلته بیا
حتما هغه به غلی
غلی بس غلی بس هلته نیسي بیا کور ته د زنګ وایي چې دومره پیسې راکړه او داسې داسې خو ډېر جنجال دي او مونږ کله چې ردمر شوې بېرته بس یو زندان بل زندان د هلته فامیلیان وو بس ماشومان ورسره وو ډېر ځای تنګ او ډېر په جنجال بوخت وو هغه ټول بس ماشومان اور سرات خز نارینا او غت غسره مو
ګری او یو بل نچ بیلی گتمن ماشومان چاړي خز یتمن بدون چی ویني
سوک چی تیریږي تیریږي یو زوی تیر شوې د پلارې پات شوې ده
یو بل ورستی اوریدون کې اخلو زخ پرونه وخم ختمي کې د چ منتظر پات شو به خورور مهرباني نوم د خپل وای خپل وای او لن پیغام دی
خلینې زم نه کولی خوښ نه نه بغان او ځوانان هم دا وختونه د دې خارج ته ځي کنه پیسې ته څه کاږه د روسیا نظر ډالر یا پنځه ډالر هغه پیسې ته داخل کول د دوه مې کار کې ځان ډېر ډېر نه څه ته کاوه راځي
ستاسو نظر ولو خوښ نم شریکو مهرباني رختیا مخکې عبدالقادر لورزګان نه دی عبدالمالک لورزګان نم دی ټکی ته اشاره وکړه تاسو پیسې اتمن لری چې خارج ته لیول دلته کار نه شروع کوي
دلته نه کیږي کار نه کیږي بس دومره پیسې چې دلته کار نه کیږي بس دولس صنف مې ویلی د دولسم سه بس دوه کاله زه بیکار وم هر چېرته چې زه مو وایي یا واسطه یا پیسې چې څوک درته کار ورکړي.
لومړی باید د کار شرایط پوره کړې. پوهنتون ووایې ته مینې بیړه کوې لږ په خپل کار کې؟
په خپل کار خیر بیا دلته زمره کار نشته، بس زم مایل چې زه ځمه دلته خارج کې کار کوم او بیرته پښیمانه شوم چې ما لاره ولیدله او دغه جنجالونه مې ولیدله ډېره. بیا ما ویل چې خپل وطن صحیح همدلته به
همدلته پاتې شه. مهرباني، همیشه په خیر راغلې. خیر اوسې. زموږ د خپرونې وخت پای ته رسېدلی. ستاسو لږ خاطرې مو